د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواښم او تاسو ته د 12 بجو په دې خبري ګړۍ کې هرکلی کوم. په دې خبري ساعت کې به تاسو بېلابېل رپورټونه اورئ. د سیمې په حالاتو درته رپورټونه لرو او په نړیوالو موضوعاتو مو هم درته معلومات او رپورټونه راوړي دي. په منځ منځ کې به تاسو مطبوعاتي کتنې یوه نیمه مرکه هم اورئ. خلکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ د هرې ګړۍ په سر کې خبرونه لرو او د خبرونو لپاره منور شاه شته دی. نو راځي چې خبرونه کوو.
د خبرونو سرټکی، د بلوچستان حکومت تور لګولی چې د دې صوبې په بدامنۍ کې بهرنۍ استخباراتي ادارې لاس لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. او عراقي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولقې لاندې بیجي خارګوټي ته په ننوتلو کې بریالي شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د بیلابیلو وسلوالو بریدونو سره تړاو لرونکي درې کسان یې نیولې دي. نوموړي پرون ناوخته په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل،
جو تین لوگ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لائے ہیں، یہ جن کا تعلق کلدم تنظیم
دغه کوم درې کسان چې موږ تاسو تر مخ سرګندو، د دوی تعلق له کلدم تنظیم سره دی. دغه د یک شنبه په شپه زموږ پولیسو د استخباراتي ادارو په مرستي نیولې دي.
نوموړي تور ولګاوه چې د دې صوبې په بدامنۍ کې بهرنۍ او په خاص توګه د هند را استخباراتي اداره لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر اتوار په ورځ وسلوالو کوټه کې د شیعه مسلک 15,000 وجلي وو. د کراچۍ پولیس وایي نن سهار په لانډي شالتیف ټاون کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړې او ډي اس پي مجید عباسي یې وجلې دی. د جناح هسپتال ډاکټرانو مطبوعاتو ته نن وویل چې عباسي په دې برید کې لومړی زخمي شوی و، خو وروسته یې هسپتال کې سا ورکړه. تر دې دمه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. ټاکل شوې ده چې نن به وزیر اعظم میانواز شریف په دوه ورځني سفر تاجکستان ته ځي او هلته به د انساني ژوند لپاره د اوبو د اهمیت په اړه په یو کانفرنس کې برخه اخلي. د پاکستان د سرکاري ریډیو په وینا په دې کانفرنس کې به د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې د اوبو په اړه د منصوبو د عملي کېدلو جاج اخیستل کېږي. نوموړي سره په دې سفر کې د اوبو او بجلی مرکزي وزیر خواجه آصف هم ملګری دی. نواز شریف به د خپل دې سفر پر مهال د تاجکستان د صدر ایمان علي رحمانوف سره هم لیده کاته کوي، چې پکې به د توانایي په شمول په یو شمېر دوه‌اړخیزه معاملو خبرې اترې کوي. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته په څلورم وار د شفقت حسین پانسي وځنډوله. نوموړي ته دا سزا د یو اوه کلن ماشوم د وژنې په جرم کې ورکړل شوې ده. د دغه پیښې په وخت د عمر 14 کاله وو. د کراچۍ د مرکزي جیل یو چارواکي لیاقت کوسو وویل د پاکستان سپریم کورټ په داسې حال کې د دې ځنډ منځوري ورکړه چې د پانسۍ په عملي کېدلو کې یو څو غنټې وخت پاتې وو. سپریم کورټ په دې کیس کې په بیړنۍ توګه د اورېدنې لپاره د چیف جسټس په مشرۍ یو پینل ټاکلی دی. د شفقت حسین کورنۍ او وکیلان وایي په هغه باندې په 14 کلنۍ کې د دغه قتل منلو لپاره تشدد شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د یاد وزارت یو ویان دولت وزیري مشال ریډیو ته ویل، په دغو عملیاتو کې چې د خالي د ورځې راهیسې پیل شوي، افغان ځواکونو ته زیان نه دی وخته. تر اوسه مخالفینو
د 200 وزیر شوي دي او په زیات شمېر ټپیان دي. عملیات روان دي. تر اوسه پورې زموږ د پرسونل د منصوبینو مراد لوړ دي. انشاءالله ډېر ځل مشکل تر پای ته کېدل شي.
وسلوالو طالبانو د خپلو ملګرو د مرجوب لپاره لا هم سندې دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملاتړ عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف بریا ترلاسه کړې، چې پکې یې بیجي خارګوټي یو د سره نږدې د تیلو د صفایي مرکزونو ته د رسد لاره خلاصه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت پرون د عراقي پوځ هغه اداوی تصدیق کړی چې پکې ویل شوی وو د تیرې هفتې په اخر کې امنیتي ځواکونه د بیجی مرکز کې داخل شوي دي. د دفاع وزارت ویان کرنل سټیو وارن ویل هغه فلحال دانش ویل چې د بیجی خار او یا د تیلو د صفایي کارخانه آزاد کړی شوي. خو دومره وایي چې د لړ کې پرمختګ شوی دی. ملګري ځواکونو د خارګوټي ته داخلېدل پیل کړي او له دغه ځایه د دشمن جرړې ویستلو سلسله یې شروع کړې ده. عراقي ځواکونه د تیلو د صفا کولو دغه مرکزونو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په محاصره کې غیر عسکرو ته رسیدلی دي او هغوی ته یې جنګي سامان او کومک رسولی دی. د جنسي تشدد د مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو استازي پرون ویلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې په عراق او شام کې د کم عمر کومې جنکۍ نیولې دي د غلامانو په بازار کې په ډیرو لږو پیسو ان تر دې چې د سیګرټو د یو ډبي په بیا هم خرڅې کړې دي. زینب بنګورا د 13 اپریل په میاشت کې د شام او عراق دوره کړې وه او د هغې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالو په ورقه کې د کم عمر جنکو په اړه په یو پلان کار کوي. د یادې وسلوالې ډلې سره د 3000 نه تر 5000 پورې جنکۍ ګیرې دي چې د بوګنوونکي جنسي تشدد سره مخ دي. د بهرني جنگیالو د برتي کولو لپاره د جنکو اغوا کول او ځان سره ساتل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ستراتیژي مهمه برخه ده. زینب بنګورا د فرانس خبري اجانس اي اف پي ته ویلي دا را زیاده وسلواله ډله د ځوانانو پام دې تر اړوي چې دوی سره ناواده کړي جنکۍ دي او د بهر نه ورغلي جنگیالي ورسره ودونه کولی شي. او بل خبر دا چې د یوکرین په ختیځه برخه کې د ماین چاودنې و یوکرینی عسکر وجري دي. دا پیښه چې پرون د دونس خار نه 15 کیلومتره لرې رامنځته شوه پکې د پوځیانو یو ټرک په ماین ختلی دی. دونس د روس پلوه بیلتون غوښتونکو مضبوط ګل دی. دا خبر د یوکرین پوځ په خپل فیسبوک ټولنیزه پاڼه ورکړې ده. وایي چې دغه ماین بیلتون غوښتونکو یې خو دی و خو بیلتون غوښتونکو لا هم د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. یوکرین وای د فروری په میاشت کې په منسک کې د دزبندۍ د لوزنامې لاسلیک کولو نه پس هم د هیواد په ختیځه برخه کې د سلونه زیات عسكر او خوښه 50 عام وګړي وژل شوې دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول منور شاد څخه واردل په دیګړ کې بعد نور ریپورتون ترڅنګ د ریپورتون تفصیل اورو. په کوټه کې درې مطلوب مشکوک ترهګر نیول شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان په دوره دی. یو څېړونکی په دې اړه وایي
پاکستان او افغانستان تاجکستان یا د منځنۍ اسیا نور هیوادونه ترمنځ تجارت شروع شي دلته به غربت دلته به ترهګري ختم شي دلته به امن راشي.
د خیبر پختونخوا حکومت نن په تیرو بلدیتی ټاکنو کې د شو درغلیو د تور او تنقیدو وروسته ټول ګوندیز کانفرنس راغوخته. خو د اپوزیشن ګوند جماعت علما اسلام فی یو غړی وای
فلسطین حکومت چې کوم دی نو بیا دوباره الیکشن هم کوي نو د دې بس ګارانټي چې دا حکومت په داندلی نه کوي چې طریقې اتحاد اپوزیشن جماعتونه په دې کې د جمهوریت نه انکار کړي.
پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي د تیر کال په نسبت کم شوې ده. د پولیو د لاسه مازور شوې حسین احمد وای
زما په وخت کې د پولیو د کیمیا ماچ په وړاندې باندې نو یو ښه روم سره ما خبر ګرځېدل شم پولیو ویکسین په دغه بچو ته ورکې ای بل حسین احمد څنګه نشي په ماشر کې مازور.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم تاسو په دې غړې کې اورېدل شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ او تاسو هم داراز کولای شئ چې د مشال ریډیو د فیسبوک د لارې هم زموږ خبرونه ته راشئ. لومبي ریپورت ورزو د بلوچستان چارواکي وایي چې د دوه مشکوکو نورو ترهګرو ترڅنګ هغه سړی هم نیولې چې تیر کال د هوایي امنیتي ځواکونو په خالد ایربیس یا هوایي میدان حمله کې لاس درلود. پرون مازدیګر ناوخته د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي د تیر پشان یو ځل بیا د هندوستان جاسوسي ادارې تورن کړي چې دغه صوبه کې بې امني جوړي. یاد دی چې د هند مطبوعاتو د خپل وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلاديش د روسي سفر په مهال هغه خبرې راخستې چې پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ لپاره تورن کړی دی. په همدې حال کې پرون شیعه هزارو د یوې مظاهرې له لارې تېر ورځ د دوی د 5 کسانو وژل کېدل وغندل. په اړه د نیاز موسی خیل ریپورت اورو.
د بلوچستان د کورونو چارو محکمې وزیر سرفراز بوکټی د دوشنبه په ورځ ناوخته خبری کانفرنس کې درې نیول سوي کسان د رسنیو تر مخ څرګند کړ او ادعا یې وکړه چې دا د ناقانونه ګرځول سوي تنظیم وسلوال دی. البته ده د هغه تنظیم نوم په ګوته نه کړ. د ده په خبره دغه وسلوال په بیلابیلو بریدونو کې لاس لري. سرفراز بوکټی په دغه موقع زیاته کړه،
جو تین لوگ ہم آپ کے سامنے یہاں پر ہم نے لائے ہیں، یہ جن کا تعلق کلدم تنظیم
دغه کوم درې کسان چې موږ ستاسو تر مخ سرګندو د دوی تعلق له یو کلدم تنظیم سره دی. دغه د یکشنبه په شپه زموږ پولیسو د استخباراتي ادارو په مرستې نیولې دي.
پولیس نے انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے ان کو گرفتار کیا ہے.
بلخوا د دوشنبه په مازیګر ناوخته د یکشنبه د ورځې 15 وزل سوي هزارګان خاورو ته لسپارلو وروسته پر علمدار سړک د یکچیتی کونسل له اړخه یوه احتجاجي غونډه وسوه. په دغه موقع یو هزاره مصر طاهر هزاره وویل، د دغې مځکې هر هر انچ د بېګنا کسانو په وینو سور دی. موږ د سخت ظلم ښکار سوي یو. حال دا دی چې په موږ هدرې یا قبرستانونه آباد سول او آبادیانې مو ورانې سوې، په معاشي توګه مفلوج سولو، او نن په موږ کې داسې یو څوک یا کور نسته د کوم چې یو نه یو کس بېګنا نه یې وزل سوی. یاد دیوی د یکشنبه په ورځ ناوخته د بلوچستان په کوټه کې 15 هزارګان او وروسته په مظاهرو کې یو پښتون څوکیدار وزل سوی وو.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو لکه څنګه چې ځینې اوریدونکي خبر دی او موږ ته شکایت هم کړی دی، په منځنۍ څپه کې یو څه تخنیکي ستونزې لري چې له وجې کېدای شي تاسو زموږ خپرونې په سمه توګه ونشئ اورېدلی. موږ د دې مسلې په حل کولو بوخت یو، خو تاسو په همدې حال کې کولی شئ د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2013 15360 او 15180 واورې. لنډې څپې یو ځل بیا درته تکراروم، 2013 15360 او 15180. په دې باندې تاسو زموږ خپرونې اورېدلی شئ، ځکه چې په منځنۍ څپه باندې یو څه تخنیکي ستونزه موجوده ده او موږ کوشش کوو چې هغه حل کړو. بیرته رپورټونو ته راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن تاجکستان ته ورغلی دی. د پاکستاني چارواکو په خبره نوموړی هلته د تاجک ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره په مختلفو دوه اړخیزو مسلو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا بیا ویلي چې هیواد یې کولی شي د پاکستان لپاره د تاجکستان، ازبکستان او مرکزي ایشیا نورو هیوادونو په منځ کې د اقتصادي لارې د پول کردار ولوبي. په دې اړه د زبیولا شفق رپورټ اورو.
نواز شریف په تاجکستان ته د خپل دغه دو ورځني سفر پر مهال په دې هیواد کې د اوبو په اړه په کېدونکي یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي او همدارز به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي چارواکو سره وګوري او پر یو شمېر خپل منځي اړیکو سربېره به ورسره پر سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته تاجکستان ته دا دغه لومړی سفر دی. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې کارپوهان په دې وروستیو کې سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو ته د نواز شریف سفرونه ګټور بولي او وایي چې په پاکستان کې دغه د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د پاکستان اړیکې د پراختیا په حال کې دي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او سیمه ایزې سولې لپاره ضروري ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، او ادعا کوي چې د افغانستان او پاکستان اوسنیو چارواکو دا ضرورت درک کړی او د دې لپاره کار کوي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاجکستان ته د نواز شریف د سفر او پر سیمه ایزو اغېز په اړه وویل،
چې پاکستان او افغانستان او تاجکستان یا د منځنۍ ایشیا نور هیوادونه دا یو بل سره ډېر نږدېوالی لري. د دوی ترمنځ پخوا تعلق او رابطې نه لري، او د دې وجه نه زندگی دین یت مسلې دي اوس د دې مشرانو کاغه میان او شریف سر دي کاغه ډاکټر اشرف غنی دی او کنور دي مداري هڅه کوي چې دا تعلق خوشي رابطه جوړ شي دا نه غټ وجه دا چې د دې ملکونو ترمنځ تجارت شروع شي د دې ترمنځ د خلکو تګ راتګ جوړ شي دلته به غربت دلته پسماندګي دلته به بیروزګاري ختم شي دلته به انتها پسندي ختم شي دلته به ترهګري ختم شي او دلته به امن راشي خو د دې لپاره ضروري ده چې دا درې واړه یا دا نور څومره هېوادونه چې کوم دي منطقوي یا په یو بل باندې اعتماد
دو شمیم شاید په خبره د سیمه د اقتصادي پرمختګ او همدارس په سیمه کې د تروریزم د ځپلو لپاره پکار دي چې د سیمه هیوادونه په ګډه کار وکړي او په دې لړ کې زری تجربې تکرار نه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ دین بشر گردی مکمل ختم
افغانان چھو ہاری بے شک چھو
دین سخت را بن تیرا ہر چھتے
دوستوں کا مسلسل تعلیم ادارے بندی
دمشال ترانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت سکوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو دا بحث تاسو سبا وړاندې کیږي او تاسو به کې د ورځې په تودو موضوعاتو خصوصا د پاکستان افغانستان پر حالاتو باندې د مختلفو ملمنو خبرې اترې او بحثونه اوري او همدارز کول شي چې په ورځونو چارو باندې د څېړونکو او کارپوهانو له خولې خبر شي او تجزیه واوري. بلدتی ټاکنو کې د درغلیو د تورونو لګیدو وروسته نن د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف ټول ګوندیزه غونډه راغوښتې ده. دوی وایي تیار دی چې بیا ټاکنې وکړي خو مخالف ګوندونه یې وایي د اوسني حکومت په شتون کې د مې په دیرشمه شو ټاکنو کې هم درغلی شوي او بیا هم پکې د نه کېدو څه ضمانت نشته. له همدې وجې عوامي نېشنل پارټي پیپلز ګوند او جماعت علما اسلام فی ډلې ویلې دي چې دې ټول ګوندیزه غونډه کې به برخانه اخلي او د تحریک انصاف حکومت د مستعفی کېدو پر غوښتنه ټینګار کوي. خالد خان نور تفصیل درته وایي.
دا خیبر پختونخوا حکومت د دیرشم مئی مقامی حکومتونو ټاکنو کې دا درغلو په ضد د نهې په ورځ ټول ګوندیز غونډه رابللې ده چې د صوبایي وزیر شاه فرمان په وینا ټول سیاسي ګوندونو ته یې پکې د شرکت بلنه ورکړې ده. دا ګل په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر شاه فرمان وویل چې مقامی حکومتونو ټاکنو کې د دوی ګوند ته د ټولو نه زیات نقصان شوی دی او که چېرې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې په صوبه کې د یو ځل بیا دغه ټاکنې نو د دوی حکومت دیتا تیار دی.
مونږ ری الیکشن ته تیار یو، مونږ ری پولینګ ته تیار یو، مونږ جان انویسټیګیشن ته تیار یو. مونږ که څوک الیکشن کمیشن سه فیصلو کې مونږ هغه چیلنج کوو بنا مونږ چې په هر طریقه باندې خو صرف خبره دادا چې کدی نه مخکې سیاسي حکومتونو دا ایکسرسایز کولې که خلکو له دا حق ورکولې که لوکل باډیز مخکې شوي یا کولې نو نن به دا مسله نه وه.
شاه فرمان زیاته کړه چې د مخالف ګوندونو دغه یو غوښتنه چې پښتونخوا حکومت د ټاکنو نه وړاندې مستعفی شي هیڅ جواز نه لري ځکه چې ټاکنې کول د صوبایي حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری وه. خو بیا درې ګوندیز اتحادیې عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام د صوبایي حکومت لخوا رابلل شوي دغه ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او د جمعیت علما اسلام صوبایي سر سکتر مولانا شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په لسم جون د دوی احتجاج کمزور کول غواړي نو ځکه یې دغه یو ګام پورته کړی دی.
موږ دا خبره کوو چې کچر فرستا حکومت چې کوم دی نو بیا دوباره الیکشن هم کوي نو د دې بس ګارنټي چې دا حکومت په یعنی داملی نه کوي ځکه پی سي خدا سے خبرې چې یو قومي داسې مسلې چې دارې سه حل راستل پکاري دا په خالص داملی دا انګریز خلم ني او دا په بنیاټه باندې بنا دا جمعیت علما اسلام سے طریقې اتحاد اپوزیشن جماعتونه دا چې کوم دی نو پته کې د شمولیت
دا یادونه ده چې دیرشم مئی مقامی حکومتونو ټاکنو د شیډول مطابق ټول ضلع ریټرنینګ افسرانو به په اووم جون سرکاري نتیجې انتخابي کمیشن ته ورکول او خو د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا نه فاصلی رشیدو لو کې دوی ته د دوه ضلو نه دغه نتیجې ملو شوي دي کوم چې به اوس دوی په 12 جون اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا اوس وړاندې کیږي، تاسو له هغه ځای اورېدلی شئ. د صحت نړیواله اداره یا WHO وایي چې په پاکستان کې د تیر کال په نسبت د دې کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د پولیو په ناروغۍ کې شاوخوا 70% کمی راغلی دی. دوی د دې یوه لویه وجه په سمه طریقه د پولیو ضد کمپاین کېدل ښودلی دي. څه موده وړاندې یادې ادارې ویلي وو چې که پاکستان د پولیو ناروغۍ د ختمولو او د دې وایرس مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه وانخلي نو کېدای شي په وګړو یې سفري بندیزونه ولګیږي. انیسا اجمل په دې هکله رپورټ لري.
د صحت نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي په پاکستان کې د تیر کال پرتلا سخت کال د پولیو په ناروغۍ کې کمی راغلی دی. د WHO د پولیو د څانګې یو مشر ډاکټر زبیر مفتی وایي چې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو د ناروغۍ څه د پاسه 80 کیسونه رپورټ شوي وو او سخت کال په هم دومره موده کې شاوخوا 40 کیسونه مخې ته راغلي دي.
په پولیو کې کمی ضرور راغلی دی او بنیادی وجه یې دا دی چې د پاکستان د حکومت تر مخه په زیاترو هغو سیمو لکه وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې هم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي چې ورته به د واکسینو رسایي ممکنه نه وه. کراچۍ او پېښور کې هم سلکشن د پولیو پر ضد د کمپاینونو کولو کې بهتري راغلې ده.
په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو د ناروغانو شمیره تر 300 زیاته شوې وه چې د صحت د چارواکو تر مخه دا په دغه هېواد کې د 1998 کال وروستو یو ریکارډ شمیره وه. له سواد سره تعلق لرونکي ډاکټر حسین احمد چې د پولیو ناروغۍ وهلې دی او دا مهال د معذوره ماشومانو لپاره د سلوټ فار سپیشل پرسنس په نامه یوه اداره هم چلوي وایي چې د پولیو له وجې په ژوند کې د وړو زده کړو په څیر ډېر ارمانونه نه دي پوره شوي.
روغ سړی وم، ښه به ګرځېدی شم. پولیو ویکسین چې کوم دي دا تاسو خپلو بچو ته ورکوي او څوک چې د هغې په لاره کې خنډ رغېږي هغه دې نه رغېږي د الله د رضا لپاره. بل حسین احمد فیضان شي په معاشره کې معذوره.
طالبانو په 2009 کال کې په سوات او په 2012 کال کې په وزیرستان کې د پولیو په څاڅکو بندیز اعلان کړی وو. په پاکستان کې د پولیو په کارکوونکو په وار وار بریدونه هم شوي دي چې پکې ګڼو کارکوونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پولیو د ناروغۍ پر ضد یو کارکوونکی ډاکټر عبدالجمیل وایي باید د پاکستان حکومت د پولیو د ناروغۍ پر ضد د مهمونو سره سره د څښا اوبو د ختمولو، د نکاسۍ او صفایي نظام او د پولیو د کارکوونکو امنیت سم کړي.
خاص کر چې کوم ځای کې د اوبو نکاسي وي یا چېرته کې د واشرومونو بندوبست وي یا د صفایي بندوبست وي په ګنده اوبو کې دا ډېر زیات وي نو اوس په داسې حالاتو کې په چارته سنو ماشومانو تم د پولیو څاڅکي ورسي نو هلته چونکې په نوم چاچن کې دا جرثومه موجوده ده نو بیا لګي.
د WHO چارواکي محمد زبیر مفتی وایي په پاکستان کې سخت کال د پولیو په کیسونو کې کمی لیدل کیږي خو د پولیو پرنس کې پر رښتیا توګه د کمی راتللو په اړه به د روان کال په اخره کې معلومیږي.
د پولیو کیسونه هسې هم په یخنۍ کې کمیږي ځکه چې د پولیو د وایرس بل ته د منتقل کیدلو صلاحیت د دسمبر نه تر اپریل میاشتو پورې کم شي، خو د ګرمۍ په موسم کې دا بیا زیات شي. بل دا چې کله هم یو جراثیم په یو ځای په ډیرو خلکو حمله وکړي، نو د څه وخت لپاره د هغه جراثیم د حملې کولو صلاحیت کمزوری شي. نو دا به د ګرمۍ د موسم وروسته معلومیږي چې رښتیا هم په پاکستان کې د پولیو وایرس کم شوی دی او کنه.
تیره میاشت د صحت نړیوالې کمیټې یا IHR په خپل یو ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی، نو باید چې دا هیواد د راتلونکو دریو میاشتو لپاره هم نورو هیوادونو ته د سفر کوونکو لپاره د پولیو څاڅکو ورکولو عمل جاری وساتي.
یو ناڅاپه درزو شو په سترګو باندې توره تېره شوه، هېڅ هم نه لیدل، بس دغه مړی مراغه ده. اوس هم هلته دومره پراته دي
هر طرح کرې بدرنګه ځکه ده چې د هغه مینه له ژوند سره نشته. د
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې اواز دی، د عدم تشدد اواز.
زموږ د خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بېګناه زامنو تابوتونو ته کښېني، ټولو ته خپل پلو غواړي چې نور اور بند کړي.
اور وخت په وخت زیاتېږي، ضرورت د دې خبرې دی چې دغه اور څنګه مړ شي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو، د یو ماشوم د تختولو او قتل په تور کې د مرګ سزا سره مخ شفقت حسین پنسی کېدلې یو ځل بیا ځنډېدلې دي. د بشیر حقونو کارکوونکي وایي چې کله چې په نوموړو باندې د قتل تور لګیږي، نو هغه وخت کې شفقت حسین یوازې د 14 کالو و. پاکستاني چارواکي وایي چې نن دغه کس پنسی کېدلو، خو د سپریم کورټ په حکم یې دا عمل ودرولی دی. د بشیر حقونو لپاره کارکوونکي ادارې هیومن رایټس واچ تنقید کړی دی چې پاکستان د مرګ د سزا په عملي کولو کې ډیره بیړه کوي. یو په تیرو شپږو میاشتو کې خواوشا یو سل نه دېرش تورن کسان پنسی کړی دي. هارون بادشاہ په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د هیومن رایټس واچ لیکنه وایي د تیرې مارچ میاشتې پر 19 نیټه د شفقت حسین د اعدامولو د کراچۍ د یو عدالت امر وروسته له هغې وځنډول شو چې د پاکستان د داخله چارو وزارت د نوموړي د نیولو پر وخت د هغه د عمر په اړه پورته شویو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره د یوې میاشتې مهلت وغوښت. د حسین وکیلان وایي هغه وخت چې دی ونیول شو، عمر یې د 14 او 15 کلونو تر منځ و، خو عدلي مقامات ادعا کوي چې د حسین د بندي کولو پر وخت هغه 23 کلن و. د حسین وکیلانو د دغه مسالې د حل لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې وه چې د لیکنې تر مخه د اسلام آباد های کورټ د مئی پر 13 رد کړه. لیکنه کاږي د پاکستانی قانون له مخې د هغه هیواد هغو وګړو ته چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وي او پر یوه جرم تورن وپیژندل شي د مرګ سزا نشي ورکول کېدی. د پاکستان د سین صوبې پر امنیتي ځواکونو تور دی چې شفقت حسین یې ډیر بد شکنجه کړی او د یوه 1 کلن ماشوم د وژنې جرم یې پرې منلی دی. لیکنه وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې ټولټال 109 مجرمان په دار وځړول شول. له هغو شاوخوا 8000 کسانو څخه چې د هیواد عدالتونو د مرګ په سزا محکوم کړي، سلګونه یې انتظار باسي چې په راتلونکو اونیو کې اعدام کړل شي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په تور د پیژندل شو کسانو په دار ځړولو لړۍ 13 دسمبر میاشت د پېښور پر یوه سکول د طالبانو د خونړي برید په غبرګون کې پیل کړه. همداراز د ترهګرۍ له پېښو سره د تړاو په شک کې پر نیول شوو کسانو د مقدمو چلولو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شول. یو بله موضوع چې د هیومن رایټس واچ په لیکنه کې یادونه شوې، د پېښور پر ښوونځي د طالبانو له برید وروسته په پاکستان کې د هیواد د امنیتي ادارو لخوا د افغان کډوالو ځورول کېدل دي. لیکنه وایي د پاکستان حکومت مکلف دی چې په هغه هیواد کې د ترهګرۍ کېدونکو پېښو ته د نړیوال قانون د معیارونو په پام کې نیولو سره ځواب ووایي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د پاکستان حکومت بشري حقونو او نړیوال قانون ته د درناوي یوه پالیسي مخته راوړي، په هغه هیواد کې به د شفقت حسین په څیر ډیری خلک په دار وځړول شي.
خبرونه او فریادونه
اخر استمانا
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوا.
ګورګین صاحب دا خو موږ سره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو
وای 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 قدرت وای دی میو چې بام کا
د مشال لړیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او پام کوا اونیزه تنزیه خبرونه تاسو د سه شنبه یا نهې او د جمعې په ورځو له مشال ریډیو څخه اوریدل شي د مشال ریډیو څخه تاسو ځینې نورې اونیزه خبرونه هم اوري او په اړه باندې موږ ته خپل نظر هم راکوي شي او د نظر راکولو لپاره تاسو په ژوندو خپرونو کې موږ سره برخه اخیستی شئ همدارس که فیسبوک لرئ انټرنیټ لرئ نو د فیسبوک د لارې د مشال ریډیو پاڼې ته لاړ شئ اول تا خپله تبصره پرېږدئ اوس 2:30 شوې له منور شابه د خبرونو لنډیز واورو
د بلوچستان صوبې د کورونو چارو وزیر سرفراز بکټی ویلي چې د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې درې کسان یې نیولي نوموړي پرون د یوې خبري غونډې پر مهال تور ولګاوه چې د صوبې په بندامنۍ کې بهرنۍ او په خاص توګه د هند استخباراتي اداره لاس لري د کراچۍ پولیس وایي نن سهار په لانډي شاه لطیف ټاون کې نامعلومو وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې ډي اس پي مجید عباسي وژل شوی دی تر دې دمه د دې پی خي کوم وسلوالې ډلې ځمواري په غاړه نه اخیستي ټاکل شوی چې نن به وزیر اعظم میانواز شریف په دورځنی سفر تاجکستان ته ځي او هلته به د انساني ژوند لپاره د اوبو د اهمیت په اړه په یو کانفرنس کې برخه اخلي په دې کانفرنس کې به د 2015 کال نه تر 2015 کال پورې د اوبو په اړه د منصوبو د عملي کېدلو جاج هم اخیستل کیږي پاکستانی چارواکو پرون دا وخت په سلورم وارد شفقت حسین پانسی وزندوله نوموړي ته دا سزا د یو اوه کلن ماشوم د وژنې په جرم کې ورکړل شوې ده د دغه پیښې په وخت د عمر 14 کاله وو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې څه باندې 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر زخمیان شوي دي د یاد وزارت یو بیان دولت وزیر مشال ریډیو ته ویلي په دغو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی خو وسلوالو طالبانو د خپلو ملګرو د مرګ ژوبلې په اړه لا هم څه نه دي ویلي د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملاتړ عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف بریا ترلاسه کړې چې پکې یې بي جي خارګوټي او د سره نږدې د تیلو د صفایي مرکز ته د رسد لاره خلاصه کړې ده او د امریکا صدر باراک اوباما پرون د روس په صدر ولادیمیر پوتین تور پورې کړ چې د شوروي امپراتورۍ د بریا بیا پیدا کولو لپاره د بیکاره هڅو په ترڅ کې د روس اقتصاد د تباهۍ سره مخ کړی دی نوموړي زیاته کړه دوی په دې ورستیو کې وکتل چې روسي ځواکونو د یوکرین په ختیځه برخه کې د دغه هیواد د خپلواکۍ او ځمکني سالمیت خلاف ورزیو ته دوام ورکړی دی
د خبرونو لنډیز درته منور شاو وای او ردونکو وز با زمون همکارا رابیا کرم خان تاسو د پاکستان د نننې او زینو رسپانو د اداري وغټ کی وای
اج رسپان خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې د مقامي انتخاباتو په موقع د مبینه د هندلې او بد انتظامی د شکایتو جاج اخستو او په دې لړ کې فیصله قبول لپاره صوبایي حکومت یو ټولګوندیز کانفرنس نن رابللې دی ادارې وایي په ملک کې اهم فیصلو باندې ټولګوندیز کانفرنسونه شوي دي خیبر پښتونخوا کې مسلې اتفاق سره په هوارولو روایت پخوانی دی خو دې لپاره ضروری ده چې د یو بل موقف اورېدو لپاره په رویو کې نرموالی راوستل شي مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي الیکشن کمیشن ته د خیبر پښتونخوا په درې ضلعو کې د دندلیانو ثبوت ترلاسه شوی دی چې پکې نوخار کرک او چارسده ده دا جن په ځینې ضلعو کې ضلع ریټرنینګ افسرانو خلاف هم الیکشن کمیشن ته ثبوتونه میلاو شوي دي او د دوی خلاف تحقیقات به خپله الیکشن کمیشن کوي ادارې مخکې لیکي په مقامي انتخاباتو کې د دندلۍ او بد انتظامۍ وجه د الیکشن عملی ته د تحفظ کموالی هم و چرته پورې چې د مطبوعاتو رسایي وه نو د هغې مطابق هلته غیر متعلقه خلکو لخوا عمله پریشانه کړې شوې ده د ادارې په وینا پکار ده چې د ټولو مخکې انتظامي معاملو جاج خصیشی او کمی پیخ شیر رسمن خان کرک چارسده او نوخر کې وشوي دا غي کتنه هم پکار ده ادارې اخیری کلی کې خبداوی چې صرف عمله کې سروار او نه ګڼل شي بلکې انتخابی عمل کې شاملې د ټولو محکمو کارکردګي کومک ادم تعاون او خپل فرض کې د غفلت غوندې امور او تحقیقات دی وکړي شي او ذمہواران ته د سزاګانې ورکړي شي ایکسپرس پلس باندې خپل ادارې کلی کې د سن په 7 سیمه کې عظیم صوفي بزرګ د حضرت لال شهباز کلندر سره نه اوس په موقع د سخت ګرمۍ له وجې په دوه ورځو کې شل کسان مړه شوي دي. ادارې لیکي د پاکستان مختلفو ښارونو کې د اولیاء کرامو په مزارونو په لکونو عقیدتمند حاضري ورکوي، خو د سهولیاتو نشوالي او ناموافق موسم له وجې زیارت کوونکو د مرګ پیښې د تشویش وړ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ټایمز ورځپاڼه لیکي دا وخت د افغانستان امنیتي ځواکونه د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي، ځکه چې اوس د هیواد د امنیت ټوله ذمواري پر دوی ده. بلخوا نېشنل انټرسټ مجلې لیکلي چې اوس باید ایران او امریکا د تهران د اټمي پروګرام په اړه د یو بل ګټو ته ځای ورکړي او بنیادي اختلافاتو لرې کولو لپاره تیار شي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې درته فرخنده اسد وایي.
د برتانی ټایمز ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال نه راپدې خوا په لومړي ځل د افغان امنیتي عسکرو سره د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې امریکایي او نړیوال عسکر نه دي ملګري، او دا هغه وجه ده چې په افغان عسکرو د پخوا په مقابل کې اوس زیاته ذمواري راځي. د وسلوالو خلاف اوس د امنیتي عسکرو ترڅنګ ځایي ملیشا هم جنګیږي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل یو رپورټ کې وایي ملیشا ځوانان د نورو امنیتي عسکرو په مقابل کې زیات په نښه کیږي. په افغانستان کې دغه ملیشو ته محلی پولیس ویل کیږي چې دا وخت یې 3000 شمیره خودل کیږي. په دغو کې په کلو کې خلکو ته وسله ورکړل شوې ده او خلک په خپل سر د خپلو سیمو او کورونو حفاظت کوي. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ وایي دغه یونټ جوړول آسان کار دی، خو دغه خطرناک هم ثابتېدای شي. د دغه رپورټ لیکوال ګرام سمیت بیا وایي داسې فکر کیږي چې د افغانستان په شپږو شمالي ولایتونو کې د جنگ سالارانو کنټرول لاندې دغه ملیشا یو ځل بیا فعاله کیږي. په کندوز کې د محلي پولیسو لخوا د خلکو سره د شوو زیاتیو خلاف یو غبرګون مخې ته راغلی. په کندوز کې د محلي پولیسو لخوا د خلکو سره د شوو زیاتیو خلاف یو غبرګون مخې ته راغی او داسې پیښې بیا طالبانو ته لارې هواروي. په کابل کې یو څېړونکی جاوید کوهستانی وایي په حاضر وخت کې دغه ملیشا د حکومت سره مرسته کوي، خو په اوږدو کې دغه بیا د حکومت لپاره یو دردسر هم جوړېدای شي. په دغه هیواد کې د تیر کال په نسبت سږ کال امنیتي وضع خرابه ده. بلخوا انټرنیشنل انټرسټ مجله لیکي امریکا پر ځای د دې چې د ایران سره یې په لانجمن اټمي پروګرام د خبرو مشري کړی وي، یورپي یونین ته وویل چې باید د دغه خبرو مشري وکړي، او دا ځکه چې برتانیا، فرانس او جرمني د 2003 کال نه د ایران سره د خبرو لپاره کار کوي. دغو درو واړو هیوادونو په دې اړه چین، روس او امریکا سره خبرې پیل کړې. له دغې وروسته په ایران بندیزونه هم ولګېدل، او دا هم د دغه خبرو نتیجه ده چې ایران سره نړیوال هیوادونه غواړي اوس یوې لوزنامې ته ورسیږي. مجله لیکي اوس باید ایران او امریکا په درو خبرو کار وکړي. لومړی د یو بل لویو ګټو ته ځای ورکړي، د بنیادي اختلافاتو لرې کولو ته تیار شي، او د اټمي پروګرام دغه مسله سیاسي نه کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15300 15000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په ځینو ځایونو کې د مشال ریډیو خبرونې په منځنۍ څپو باندې سمې نه اوریدل کیږي. دا یو تخنیکي ستونزه ده او زمونږ انجینران، زمونږ همکاران کوشش کوي چې دا مسله تاسو حل کړي. په همدې حال کې تاسو کولی شئ چې په لنډو څپو باندې زمونږ خبرونې واورئ. د لنډو څپو لپاره 2113، 15300 او 15800 دا هغه څپې دي چې د مشال ریډیو خپرونې پی اوریدای شي. یو ځل بیا درته تکراروم، 2113، 15300 او 15800 دا د مشال ریډیو لنډې څپې دي، او تاسو پی کولای شئ چې د مونږ ټولې خپرونې واورئ. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو مشال ریډیو .com تاسو په خدمت کې. اوس به یو بل رپورټ ته ورشو. په دې رپورټ کې د سخت دریځې په اړه باندې تاسو اورئ. د فرانس یو ځوان مراد بن شیالی چې له القاعده وسلوالې ډلې سره پخوا ملګری و، اوس په یورپ کې ځوانان د ترهګرو لاسته له لوېدو څخه ژغوري. نوموړی ځوانان ته په خپلې تجربې او تکالیفو باندې خبرې کوي او ورته وایي چې وسلوال څرنګه ځوانان ځان ته اړي. په دې اړه ای پی خبري ایجنسی یو رپورټ جوړ کړی دی چې سره مومن دی درته غټ ټکی وایي.
د ای پی خبری ایجنس په ریپورت کې راغلی دی د فرانس یو ځوان مراد بنشي علي چې القاعده تربیه کړ او د ګوانتانامو او فرانس په جیلونو کې یې قید تیر کړی، اوس په یورپ کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ خلاف کمپین چلوي. نوموړی ځوانانو ته خپلې کیسې کوي او هغوی پر دې پوه کوي چې څرنګه ترهګر ځوانان ځان ته راړوي. مراد بنشي علي په فرانس، بلجیم او سویټزرلینډ کې له ځوانانو سره کم از کم یو وارې په اونۍ کې غونډه کوي او هغوی ته په عراق او شام کې د داعش په ګډون د نورو وسلوالو ډلو په اړه سم او کره معلومات ورکوي او هڅه کوي چې وسلوالې ډلې چیرې دغه ځوانان دوکه نه کړي. بنشي علي خبري ایجنس ته وویل چې وسلوالو ډلو یو شمېر ماشومانو ته هم رسایي کړې ده او هغوی یې دوکه کړي دي. علي وایي ماشومان هم د ده اورېدو ته ورځي، خو دا هڅه کوي چې ماشومان پر دې پوه کړي چې څرنګه ځان د وسلوالو له پروپیګنډو وژغوري. مراد بنشي علي د افغانستان په کندهار کې د القاعده په یو کیمپ کې د خپلې تربیې په اړه وایي د ورځې به یې ډېر سخت بدني مشقتونه کول او د اصلي د استعمالولو تربیه به یې ترلاسه کوله او دا رنگ بیا په مقام کې د پروپیګنډو لپاره د ویډیوګانو جوړول او خپرول د کار وو. نوموړی وایي دغه ډلې به داسې طریقه کار خپلولو چې ځوانان بې حسه کړي. مراد وایي د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو وروستو چې کله امریکې په افغانستان کې د طالبانو رژیم وړنګولو، نو هغه د غرونو د لارې پاکستان ته مخه وکړه. نوموړی وایي هغه غوښتل چې امریکایي پوځونه هغه ونیسي او همهغسې وشو. د ده په خبره له دې وروستو هغه په کیوبا کې د ګوانتانامو جیل ته ولېږدول شو، خو دا وایي هغه ترهګر نه دی ځکه چې کله یې هم په جګړه کې برخه نه ده اخیستې. مراد بنشي علي وایي هغه د ګوانتانامو جیل دننه په یو وړه پنجره کې 2.5 کاله تیر کړل. علي د امریکا حکومت خلاف پر دې مقدمه درج کړه چې دا یې په تنهایی کې ساتلې او تشدد یې پرې کړی. په رپورټ کې راغلی دی که څه هم اروپایي چارواکي هڅه کوي چې په سلګونو ځوانان شام ته له تلو څخه منع کړي، خو پوه نه دي چې د دوی لارې څنګه ونیسي. ځینې لا هم د مراد بنشي علي په څېر کسانو ته د شک په سترګه ګوري او پر دې عقیده دي چې کېدای شي دا قسمه کسان پټ په پټه ځوانان سخت دریځۍ ته هڅوي. خو ځینې ځوانان چې د نوم نه څرګندولو په شرط یې له خبري ایجنس سره خبرې کړي دي وایي مخکې هغوی غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره ملګري شي، خو مراد بنشي علي سره تر ملاقات وروستو د دوی ذهن په مکمله توګه بدل شوی او دوی پر دې پوه شوي چې وسلوال دوی د خپلو ناوړه ګټو لپاره کارول غواړي. همداراز یو کارپوه له خبري ایجنس سره په خپلو خبرو کې وایي چې یوازې داعش ډله خپلې کیسې ځوانانو ته رسوي، نو زده په خبره ضروری ده چې دا قسمه پروپیګنډو د مخنیوي لپاره د هغو کسانو رښتینی کیسې خلکو ته وړاندې کړل شي چې له وسلوالو ډلو جدا شوي او بیرته خپل عادي ژوند ته راغلي دي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. که څه هم د افغانستان رسنۍ یا مطبوعات د طالبانو له سقوط یا ختمېدو وروسته د هیواد لپاره د پام وړ لاسته راوړنه بلل شوې، خو په افغانستان کې ژورنالیزم یا صحافت یو له خطرناکو کارونو څخه شمېرل کېږي. ښځینه خبریالان یې له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ پر دې سربیره چې دا مسلک له ګڼ شمېر ستونزو او خطرونو ډک دی، بیا هم ښځې ولې دې مسلک ته یا دې کار ته زړه ښه کوي؟ آیا ښځینه خبریالانې کولی شي تر خپلو نارینه سیالانو ښه کار وکړي؟ په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ټول خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، ښځینه خبریالان په ځانګړې توګه له ګڼ شمېر نورو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د ښځو د ستونزو او حقونو په اړه د خبرېدونکي اونیزې مرسل مجلې مشره مدیره امینه معیار وایي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو لپاره کار کول دومره اسانه نه دی، هغه ښځې په ځانګړې توګه له زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي چې د فساد پر وړاندې څېړنیز راپورونه جوړوي.
دوه کاله مخکې زموږ د تحقیقي برخې یوه گزارشګره د یوه راپور د تیارولو په خاطر چې هغه تفریحګاه وي یا د تفریح ځایونه وو د ښځو دپاره د فامیلونو لپاره، هغه یوې ولسوالۍ د کابل ته تللې وه او هلته د امنیتي کسانو له تهدید سره مخامخ شوې وه.
په واشنگتن کې د ښځینه ژورنالیستانو نړیوال بنسټ او په لندن کې د خبریالانو د ساتنې نړیوال انسټیټیوټ د ګډې سروې له مخې له 822 برخه اخیستونکو ښځینه خبریالانو څخه 46.43% ښځې په نړۍ کې د خپل کار سره اړوند له تهدید، ګواښونو او تشدد سره مخامخ شوي دي. د ازادي راډیو کارکونکي حمیده عثمان وایي تهدیدونه او خطرونه باید د دې لامل نه سي چې څوک خپل مسلک پرېږدي. دا وایي چې په بیلابیلو وختونو کې ورته ګواښونه سوي خو د دې سبب نه دي سوي چې له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا له منځه یوسي.
سره له دې چې چا امام ملاتړ نه ده کړی، ولې دغه تهدیدونه زه ارڅولی یم چې نه زه باید د دغه تهدیدونو منځ ته ننوځم او هغه مسایل پیدا کړم چې خپله دغه زورواکي ته ویریږي چې هغه خپاره شي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغه پروانه فیضي بیا وایي د افغانستان دودیزه ټولنه د ښځو مخه نیسي چې خبریالان سي او یا خپل کار په ښه توګه وکړي.
خزینه خبریال جوړېدل خو هېڅ یعنی اسانه کار نه دی، ځکه چې ډېر محدودیتونه دي. یوازې په مرکز کې لږ څه اوضاع پراخه ده، یعنی ښځې کولی سي هغه هم ډېر محدود سي ژورنالیست سي، مثلا په تلویزیون کې ښکاره سي او په ولایاتو کې خو اصلا دا زمینه نه ده. مسایده کله سي یو ښځه په تلویزیون کې ښکارېږي هغو ته دا ننګ یا شرم ښکاري.
میرمن حمیده وایي داسې ستونزې هم شته چې ځینې نارینه نه غواړي له ښځو سره مرکه وکړي ځکه چې ورته په ټیټه سترګه ګوري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي فارغ میرمن پروانه دا هم وایي چې د ژورنالیزم په پوهنځي کې د خبریالۍ پخواني او تخنیکي میتودونه ورته ویل کیږي چې له دوی سره په یوه مسلکي خبریال جوړېدو کې هیڅ مرسته نسي کولای.
زه فکر کوم تر اوسه هغه څه څوک چې دی له دې پوهنځیه فارغ شوي دي هغه یو څه خپلې کوشش کړی دی او هغه څه چې زده کړي دي اکادمي ساحې نه بیرونه هغه څه زده کړي دي. ولې فکر نه کوم چې په دې څلور کال کې په دوو چپترونو کې څه زده کړي، ځکه چې دا چپترونه ټول میخانیک دي او موږ یوازې میخانیک له یاده کوو.
خو آیا له دې ټولو ستونزو سره ښځینه خبریالانې کولای سي چې د نارینهو په شان یا تر هغوی لا هم ښه کار وکړای سي؟ میرمن حمیده وایي ځینې وختونه د نارینهو په پرتله ښځې په ښه توګه کولای سي چې پر یوه ځانګړې موضوع راپور جوړ کړي یا یوه ځانګړې ځای ته ولاړ سي.
مثلا هغه ښځو سره چې دوی له ډېر تاوتریخوالي سره مخ شوي دي ښځې کولای شي مرکو کی ازینه کسان ازریږي چې خو سره مرکو کی او نارینه خبریالان سره ونی کی.
خو میرمن حمیده زیاتوي د نورو مسلکونو په څیر په ژورنالیزم کې هم د کورنۍ همکاري او ملاتړ ته اړتیا وي.
په یوه انتاري عمله کې زوی ما یو همکار سناسه د خوک شو دواړه په دې چې دوه معامله وشوه یو وشوه دغه نه چې وتلو بل عمله وشوه. ما ویل کزم مړاومه نو ما مور ماته ویل چې کتم مړاوي دا به ډېر افتخار ته د کار په هغې کې، یعنی یو مور خپل اولاد ته داسې خبره نه کوي. نو زه یې همیشه ارڅول یم.
په افغانستان کې ښځینه خبریالانې په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې کار کوي چې هره ورځ له امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کیږي او له همدې کبله د نارینه او ښځینه خبریالانو په شمېر کې نا انډولي رامنځته کیږي.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
ښځې په مخ دې نه پرېږدي ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او داسې
د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک دا نورې زنانه دي اړو مخکې لاړې نه شي که نه
پوري که نه واړه داړې شي پکې بنده نو اخو له چا نړې کېږي
که نه اوښتي دي
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری فارن افیرز مجلې لیکلي دي چې که افغان حکومت په رښتیا هم غواړي خپلې پولې قوي وساتي نو باید واک له کابل وباسي او سیمه ییزو چارواکو ته لا ډېر نور واک اختیار ورکړي او هغوی په خپلو چارو کې لاس داوی آزاد ووسی په دې اړه باندې د فارن افیرز مجلې د مقالې غټې برخې له مجید بابر څخه خبر.
فارن افیرز مجله کې لیکوال جارج ګیبرلز په خپل یو مقاله کې لیکي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو څو کاله پس د دغه هیواد د کورنو چارو وزیر پاکستان سره په پوله د افغان خواته د یوې چیک پوستې د داسې حقیقت خبر شو چې د دغه هیواد د چارواکو سترګو غړولو لپاره کافي وو. حقیقت دا و چې په دغه پوستا څومره ځای پردې شوي پوله ساتونکي سرتیري وو، هغوی به هره ورځ ماښام د دندې ترسره کولو نه پس پاکستان خواته خپلو کورو تتلو. دغو پاکستانیانو به د دومره حساسې دندې ترسره کولو لپاره تنخواګانې د افغان حکومت اخیستې، او هغه ځکه چې نه خو افغانستان د پولو ساتلو لپاره باقاعده سرتیری لري او نه یې په دغو سیمو کې واک شته. مقاله کې راغلي چې پاکستان سره په پوله زیاتره واک د ځایي جنگ سالارانو سره دی، او هغوی په داسې حساسو ځایونو همیشه د خپلې خوښې کسان ساتي. خدا محال افغانستان یو پیاوړی پوله ساتونکی پولیس لري چې نړیواله ټولنه ورته مالی مرستې ورکوي، او پرته له دې چې دغه پوله ساتونکی ښه استری شوي یونیفارم اچوي او ښه منظم دي، خو د مقالې په خبره تر دا مهال د خپل هیواد پولو ساتلو لپاره تیار نه ښکاري. مقاله کې راغلي چې افغان چارواکو او په دغه هیواد کې میشته نړیوالو ځواکونو ځکه هم د دغه هیواد پولو ساتلو ته زیاته توجه نه وه ورکړې چې یو خو دغو سیمو کې ناکراري وه، او بله دا چې ګاونډي هیوادونو لکه ایران او پاکستان به خپلو خواوو ته ډېر سخت امنیت ساتلو. لکه د بېلګې په توګه د ګاونډیتوب په نامه ایران خپلې پولې سره نږدې په تېرو څو کلونو کې د امنیتي پوستو په بیا رغونه او افغان پولو ساتونکو د تنخواګانو په مت کې په لکونو ډالره لګولي دي. لیکوال په خبره اوس وخت راغلی چې کابل دا ومني چې د دغه هیواد پولیس پولی نشي ساتلی او باید واک د مرکز نه وباسي او ځایي سیمه ییزو چارواکو ته وسپاري چې د دغه هیواد د پولو ساتلو د امنیت رښتونې لاره پیدا شي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره،
خاص کر دا چندرگپت موریا په زمانه کې چې شاهباز ګړی او دا چارسده دغه سلطنت وو، پېښور خو زبردست ځای وو، هغه ته بدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې وو نه پېښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل په ورځ په پاوکم درې او د هر زیارت په ورځ په پاوکم یو لس بجې. اوریدونکو د عدم تشدد مبارز ټولنیز او سیاسي شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري په نوم جوړ باچا خان تعلیمي مرکز یا باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن د خیبر پختونخوا د ځینو نورو ځایونو په شان بنو کې هم د وړیا تعلیم لپاره یو سکول لري. د سکول کې خواوشا 1500 ماشومان زده کړې کوي چې اکثره یې د شمالي وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بېکوره شوي کډوال دي. د سکول کې د تازه جوړ شوي کرکټ ټورنمنټ او بنو کې باچا خان تعلیمي مرکز د هلو ځلو په اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ.
شمالي وزیرستان کډوالو زده کوونکو لپاره باچا خان وړیا تعلیمي مرکز بنو کې 13 ورځ د خپل ترمنځي کرکټ ټورنمنټ فاینل لوبه د زرغونه عادی او د خلیفہ لطیف توریخیل لوبډلو ترمنځ وشوه چې خلیفہ لطیف توریخیل لوبډلې دغه فاینل لوبه په خپل نام کړه. دغه ټورنمنټ کې لسو ټیمونو برخه واخیسته چې د پښتنو د مختلفو اتلانو په نومونو نومول شوي ول، لکه میرویس نیکه، خوشحال خان خټک، رشید علی دهکان، خلیفہ دین محمد بیټانی او داسې نور. فاینل لوبې نامه د شمالي وزیرستان عثمانځای مشر ملک خان مرجان او د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزي ویان محسن داوړ وویشل. په دې موقع ملک خان مرجان مشال ریډیو ته وویل،
چونکه د باچا خان تاریخ سٹارټ د ایجوکیشن نه دی، جب د پکلی کلی سے وړو وړو سکولینا مدرسې کولاو کړی وي. نن د وزیرستان بچیون د کومې حالات سره مخامخ دي، 84320 بچیون تعلیم
دا عوامی نیشنل ګوند ځوانانو تنظیم نیشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی ویان محسن دا وړوای چې دوی هڅه کوي چې د باچا خان مرکز چلوونکو سره اوګه په اوګه خپل مرسته شریکه کړي. چې کډوال زکون کې یو مثبت بدلون د ځان سره یوسي.
د بچاخان په نوم د تعلیمي در په ټیم جوړ شو چې دا ایډی پیس روغلل او ایس قسم تعلیمي سہولیات د پوره نو یو ډېر شکریا ادا کوم. په کومه طریقه سره د دې د بچونو تربیات کو د خپل مشرونو د اقدار نه د خپل مشرونو تاریخ نه د بچون خبروي نه دا ډېر غټه خبره ده.
د باچا خان وړیا تعلیمي مرکز مشر اسحاق وزیر وایي دوی د کډوالو زکون کو لپاره تیر کال نه دغه مرکز خلاص کړي او کمو چارواکو چې ورسره د مرستې ژمنې کړې هغه یې تر اوسه هم نه دي پوره کړې او دوی غواړي چې زده کوونکو ته زده کړې او عدم تشدد وښایي.
چې کله شمالي وزیرستان نه آی ډی پی ووتله او د دې ایجوکیشن هغه ایله تمه نه وه په دغه وخت چې میږ خدا شولي او د دې لپاره د فری ایجوکیشن سنټر سټارټ کوم دوری کول میږ سکس نه ونسا د انټرمیډیټ ورکې سره باقی آئی د ایجوکیشن سره سره په کو کریکول اکټیویټیز بنې لکه په کرکټ باندې فوټبال باندې خاص سوچ ورکړی دی. فی الحال میش درې میاشته وشولې چا د ویری په مدد نه سره کړای کمشنر واده کړی دی خو واده یې میش سره په بیره شش بیان نه دی.
یاد دی وی چې باچا خان وړیا تعلیمی مرکز تیر کال راهسه د شمالي وزیرستان متاثرینو زده کوونکو لپاره وړیا زده کړې ورکوي او د دوی زده کړو سره سره د دوی فکری او جسمانی روزنې لپاره هم هلې ځلې کوي چې دغه مهال یاد مرکز کې 1500 کې د شپږم نه تر دولسم ټولګي پورې وړیا زده کړې ترلاسه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
او اوس هم اوریدونکو د غړې په اخره کې تاسو د حمزه بابا د شاعرۍ په اړه باندې یو رپورت لرو. فرهاد شینواری درته جوړ کړ.
تاپ حکم کی تاخیر کولین شم د تقدیر سر تدبیر کولین شم خدای دای
او خیبر جنسی کی لیکوال او سیډنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وای چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسان ډیره ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. د حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت ته د قدر په سترګه قتل پکار دی.
هسې رنګ د جمعیت لټون پکار دی، د پښتو د زلفو لا خورون پکار دی.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی وای چې حمزه بابا د فلسفه مطابق ژوند د مسلسل حرکت نامه ده.
نو دا حمزه بابا فلسفه هم د دې سره سمون غوړي چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی. په ژوند کې چې کوم دی حرکت دی، ژوند ته وګوره، ژوند څه دی؟ همه کار دی، همه کار دی. هغه ژوند په مرګ حساب دی، په دنیا کې چې بیکار دی. چرته چې حرکت دی ژوند دی، چرته چې حرکت نشته دی ژوند جمود مونته دی. همدغه د حمزه بابا پیغام دی چې ژوند د ځان لپاره نه، د مخلوق د ښېګڼې لپاره تیرول پکار دي په کائناتو کې.
د خیبر سیمی او بل لیکوال او شاعر نفیسه پردی وای چې د حمزه بابا د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې پیژدی کول یوه ګټوره اضافه ده او نوی پل به ترې ډېره استفاده حاصله کړي.
نو یقیناً چې دا یوه ښه اضافه ده، یقیناً چې دې مقالې سره وي یو خو ده چې د مونږ چې کوم نسل دی، راتلونکی نسل یا نوی نسل، هغې ته به یو لاره د هغې نه میلاو شي چې هغې که مخکې سي او داسې څه شوق لري نو هغې دغه شانتې پی ایچ ډي کولی شي. داسې شخصیتونه شته په دا خاوره کې، په دې وطن کې، چې هغې په هغې باندې دغه تحقیق کولی شي. او دویم دا چې د حمزه بابا په حواله باندې د مونږ راتلونکي نسلونه، مونږ موجوده نسلونه خبر کړی شي چې هغې د شخصیت کم کم اړخونه دي.
جوړ پشپا لک شبنم را پسې جاړې، پس هر کې د ګل غوندې خندا.
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیاته کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینه او محبت ته،
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینه او محبت ته، دا ښه اخلاق، ښې لارې او رڼا لارې متعین کوي. دا د اخلاقو تقاضا لري، حسن سلوک تقاضا لري، د امن، د ورورولۍ، د محبت. او زما سره چې پېښور پوهنتون په دې خبره رضا شو، نو د هغوی به کې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسوو، او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن، ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي.
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواري د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي، او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند، فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
شوگیرے دخپل زنگن د پاس خون کا، خود خوب د پاراستا